پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو ل پی یو سټوډیو دی غرمنی خبری خبرونه کوم زنوریاس نوري هر کله کوم په لې دې سات په مهمو خبرونو کو د افغانستان بانک کابل ته د $2.5 million د یوې بلې بستې د رسېدو اعلان وکړ. دغه بانک پرون ناوخته په ټویټر پاڼه کې د بشري مرستو د دې بستې د رسېدو خبر ورکړ. د دغه بانک د معلوماتو له مخې دا د بشري مرستو 12مه بسته ده چې کابل ته رسېږي او د افغانستان نړیوال بانک اے آی بی ته سپارل کېږي. د افغانستان بانک د نړۍ له هېوادونو غوښتي چې له دغه هېواد سره د لازمو بانکي اسانتیاو په رامنځته کولو کې همکاري وکړي. ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف له یو شمېر افغان ماشومانو سره نوې مرستې اعلان کړې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون په ټویټر کې لیکلي چې د ګیټس بنسټ په همکارۍ په افغانستان کې په اړو ماشومانو 15,000 کومکي بستې ویشلې دي. د دې سازمان په وینا په دې مرستو کې د ماشومانو لپاره کمپلي او حیاتي واکسینونه شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ملګرو ملتونو وجهې صندوق د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. یونیسف د کپ دیار لسمه اعلان وکړ چې په افغانستان کې له ماشومانو سره د مرستې لپاره د $2 million له ژمنې یوازې 15% ترلاسه کړې ده. د افغانستان د بزکشۍ د لیګ دریم پړاو سیالۍ پرون د کندهار په بریا سره پای ته ورسېدې. پای لوبه د کندهار او کندوز د لوبډلو ترمنځ و چې کندهار د 2 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د دې لیګ اتلولي خپله کړه. د بسکشې لیک له دریو کلونو رئیس د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په ملاتړ په ملي تلویزیون خبريږي. سګنې لیک د کپ په 15مه نیټه پیل شو او سبا یې وروستۍ ورځ ده. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر زرګونو کسانو ته ورسېد. د هغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیل جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د او وی ډی انفو په نوم یو څارونکي بنسټ ویلي چې تر نن سهار پورې د روسیې په 9 ښارونو کې 4,342 کسان نیول شوي دي. د دغه بنسټ په وینا له دې جملې 2,319 کسان یوازې په پلازمینه موسکو کې نیول شوي. خو د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویاند ایرینا فولک ویلي 1,200 کسان په موسکو او 250 نور په سن پیټرزبورګ ښار کې نیول شوي دي. نتفلیکس او ټیک ټاک شرکتونو په روسیه کې خپل زیات خدمات وزندول. دا اقدام روسیه له هغه کیږي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په تړاو پر راپور ورکولو د ماسکو فشارونه زیات شول. پرون تر دې مخکې د امریکا د مالی خدماتو د کارتونو امریکن اکسپرس شرکت هم په روسیه کې د خپلو فعالیتونو بندولو پریکړه وکړه. ټیک ټاک په روسیه کې د نوي ویډیوي پوسټونو او په ژوندۍ بڼه د ویډیو خپرول بند کړي. بل خو نتفلیکس په روسیه کې د خپلو خدماتو د ځنډولو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ازادي رادیو خبری خبرونه او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د کاناډا د نړیوال پراختیایي چارو وزیر وی باید د افغانستان او اوکراین لیکل کېږ زپلو سره زیات مرستې وشي. د کونړ اوسیدونکو او موټر چلوونکو شکایت کوي چې د اسد آباد او جلال آباد عمومي سړک ځای ځای اوبو له غرونو خویدلو تیګو بند کړی او په لاره کې سفر له سختو ستونزو سره مخامخ شوی. د کابل ښاروالۍ لخوا پر هټیوالو د نرخنامو ویش د کابل ښاریانو او هټیوالو اکثر لمل نه راپارولی دي. سبا د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ د یو شمېر افغان ښځې وایي په تیرو نږدې 40 کلونو کې د دغې ورځې لمانځلو د دوی په ژوند کې کوم د پام وړ بدلون نه دی راوستی. دغه راز په اوکراین کې د روسیې د جګړې له وروستي حاله به هم خبر شي. تمه ده چې نن د اوکراین او روسیې ترمنځ دریم ځل لپاره د سولې خبرې وشي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کانادا د نړیوال پراختیا وزیر وای باید افغانستان او اوکرين د کلکیج زپلو خلکو لاسنیوي وشي. دا خبره د هرجیت ساجن په حواله د کانادا د حکومت په یو اعلامیه کې شوې ده. کانادا له 13 اگست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 1.6 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. نور بل اسمت سروان وورو.
د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر هرجت ساجن جنیوا ته ځي او هلته د اوکراین او افغانستان د بشري وظیفه تړاو د ملګرو ملتو له اړوندو ادارو سره خبرې کوي. د یکشنبې په ورځ د کاناډا د حکومت په یوه اعلامیه کې د شغل ساجن په حواله راغلي کووید 19 مشټولو ته وشوده چې باید د ناورین په وخت د یو بل ترڅنګ ودری شو او په کار ده چې د اړمنو خلکو دوامداره ملاتړ وکړو. هغه سیاته کړی چې د اوکراین او افغانستان بشری وضعیت شنه دی او خلک روانو کړکی چونو ځپلې دي. شغل ساجن ټینګار کړی چې دوی به د ملګرو ملتو له اړوندو ادارو او نورو غیر دولتي مؤسسو سره په بحثونو کې د افغانستان او اوکراین د کړکی ځپلو خلکو د لا زیات لاسنیوي لارې چارې ولټوي. د ملګرو ملتو د راپورونو پر اساس د افغانستان خلک چې تیر کال له سختو جګړو وروسته د یو لوی سیاسي تحول شاهدان وو اوس مهال له سختې لوږې او اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. د 2020 کال د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل چې ورسره په افغانستان باندې نړیوالې بودیجې بندې او اکثر مرستې هم وځنډېدې. کاناډا ویلي له تیر اگست د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په هدف 1.6 میلیون ډالر ځانګړي کړي. په دې سربیره د 2020 کال په دسمبر کې 5.5 میلیون ډالر نور اضافي مرسته هم له افغانانو او د افغانانو له کوربه ګاونډیو هیوادونو سره اعلان کړي ده. د اوکراین بشري ناورین او کړکیچ بیا تازه پیل شوی. لکه چې د فبروري په 14مه روسي پر اوکراین یرغل ورور د دغه هیواد لکونه خلک تیشتې تار شول او د جګړو د شدت په خاطر په ګڼو سیمو کې د بشري مرستو د رسولو او د خلکو د خوندیتوب امکانات په نشت حسابي شي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو او موټر چلوونکو شکایت کوي چې د اسداباد او جلال آباد ترمنځ عمومي سړک زای او بو او غرونو تیګو د غرزیدو لامل ویجاړ شوی دی چې دوی هم له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کونړ اوسیدونکو ویرل لري کچېره پر وخت د خراب شوی په سړک خراب شوی زایونه ونه رغول شي نو احتمال شته چې سړک ډیر نور هم خراب شي. نور به په دې رپورت کې وورو.
15 کلن محمد ابرار ساپید جلال آباد او اسد آباد ترمنز پر لوی لاره له 10 کال را په دی خوا موټر چلوي. وای سرک ساتلو ته هیڅ څوک پام نه کوي. هټیوال ل خپل مخې د خاور او دوړو لري کول لپاره پر سرک وبا چوي. دهقانان به د زمکو خړوبول پر محل پر وبره خوشی کوي. د کورونو موټر بینزل زاینو او د قصابانو د هټي وبه هم سرک ته ورماتی شوی او سرک کې کندی وستلې دي. د هغه په خبره چې د سرک خرابوالی د یو نیم سات مزل دو نیم ساتو ته لوړ کړي چې لامل یې ناروغان روختونه او نور کسان خپل کارونو ته په وخت نشي رسیدلې.
دیم په وګا چې کاندې وګوال شوې دی ولا خپل شنو سره کول سره خراب شوې دی. مخکې په مثال یو ګنټه کې یا په باندې یو ساعت موټر رسیدا اوس دو نیم ساعت وخت نشي چې جاجر پریزان د غوز رسیدګیری مشکل ده چې ورسی.
په یاد سرک د کونړ ترڅنګ د نورستان اوسیدونکو هم تګراته کوي چې کندو کا پروالي د موټر چلوونکو په څیر ولسونه هم ستونزو سره مخ کړي دي او له حکومت غواړي چې څومره زر کې دی شي باید د یاد سرک ترمیم چاري پیل کړي. دوی ویر لري که چیرته یاد سرک ترمیم نشي نو د زیات خرابېدو په صورت کې به یې جوړول د حکومت له وسه بهر شي. عبدالوارث وای
پکار د چې د اسلامي امارت مشران په دې باندې غور وکي او زر تر زره د غلارې د رغېدو چارې پیل کړي. کنه د غلارې ورس تر بلې لکار لویږي او بیا به داسې وخرا شي چې د حکومت به په دې باندې وس نه بریږي چې د غلارې جوړې کړي. نو خبر را ده چې په وخت سره د دغه غم مخري
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای د سرک ویجاړ شوی زینو لیدلی او د غستون زی اړوند وزارت سره شریکه کړی ده. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
جلال آباد کونړ او کونړ نورستان ترمنځ په دې پاخه سره کې چې کوم زینه ماتې نو په دغه مورید باندې مو مقام د وزارت سره هم د ستونزې شریکه کړی دا او ډاډ را کړی دی ان قریب وخت ان شاء الله له دغه لپاره یو تصمیم ونیسو او دغه داګيري وشي دغه ستونزې حل کو په اسانه باندې هغه خپل سفر تر سره کړي.
خلک وایي یاد سرک له جلال آباد څخه تر اسداباد پوري 15 کیلومتر اوږدواله لري چې له 2004 زیږدیز کال څخه تر 2008 پورې د امریکا متحده ایالاتو په مالی مرسته جوړ شوی. دغه سرک اوس د ننګرهار او کونړ پاړوندو ساحو کې ځای ځای کنډو کپر شوی چې ترمیم او رغول یې د دواړو ولایتونو د مسؤلینو مسؤلیت او ساتل یې د حکومت او ولسونو ګډه دنده ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخص
غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او کاغذلې نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ژمنه کوي چې د رسنیو د مالی ملاتړ لپاره یې له بهره د مالی مرستو د راجلبولو هڅې پیل کړي دي. د یو شمېر رسنیو مسؤلین وایي چې ورځ تر بلې رسنۍ په تېره بیا له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي او د تړل کېدو په له ګواښ سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
په کابل کې یو سیمهیزه خبریاله اسیله احمدزی د رسنیو د مالی او د خبریالانو د اقتصادي ستونزو په اړه غږیږي. نو وړي وایي د جمهوریت نظام له سقوط وروسته ډیر شمیر رسنۍ د اقتصادي ناورین سره مخ شوې او اوس د دې وړتیا نه لري چې د خپلو کارکونکو حقوق ورکړي.
ډیر رسنۍ سقوط وکړه او ډیر هم د مالی اقتصادي مشکلات سره مواجه شوې ځکه چې په دې بخش کې ډیر رسنۍ هم خپل برنامه‌ګان له لاسه ورکړه او پروژې لکه نهادونو سره تړلې وو هغه پروژې بند شو.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه د رسنیو د اقتصادي ستونزو په تایید سره وایي د دوی د سروې پر بنسټ چې د 2021 کال په ډسمبر میاشت کې وکړه له 1530 رسنیو 231 تصویري غږیزي او چاپي رسنۍ د بیلابیلو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې دي. د دې ټولنې وایان پرویز امینزاده ازادي راډیو ته وویل د دې رسنیو په تړل کې 2 نږدې شپږ زره خبریالان هم بيدندو شوي.
د نتیجې تعامل سیاسي بدلون په پایله کې نږدې شپږ زره خبریالان بيدندې شوي چې له دې شمیر 2000 انجونی او خزي وي.
خغلی امینزاده ټینګار کوي کډ رسنیو مالی ستونزو ته پام ونیشي لو څو محدود رسنیو پرته به ټوله وتړل شي. هاخوا د افغانستان د خبریالانو د ملي کور رئیس سید یاسین متین وای اوس مهال اقتصادي ستونزې د رسنیو او خبریالانو لپاره تر ټولو بنسټیز دي.
بعد از این تحولات که په افغانستان وجود
داره لحقی بدلون وروسته چې په افغانستان کې راغی خبریالان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ډېر شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله خپلې چارې درولې دي.
نشرات خود متوقف کرد.
د رسنیو د مالی ستونزو په اړه داسې مالدار څرګندونې کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اختر دولتي خبري اژانس ته ویلي هڅه کوي چې د رسنیو د سقوط د مخنیوي په موخه د دوی لپاره بهرنۍ مالی ملاتړ خپل کړي. هڅه موکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو خو یو یې هم خبرو ته حاضر نه شو. له دې وړاندې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د سلواغې میاشتې په لومړیو کې ویلي وو د اګست له 15 وروسته د 603 رسنیو څخه 318 یې تړل شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د اوکراین کلکیش ته مخه کوم. تمه ده چې نن د اوکراین او روسیې ترمنځ د دریم ځل لپاره د سولې خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له دې یوه ورځ مخکې د اوکراین له دریم لوی ښار ماریوپول څخه د ملکي وګړو د ایستلو لپاره هڅې ناکامې شوې. نور به له احمد تکله واورو.
د فبروري په 14مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ دوه ځلې په بیلاروس کې خبرې شوي، خو د خبرو د دریم پړاو خبر د اوکراین د مرکچی پلاوي مشر دیوید اراخامیا ورمه ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړ. د روسیې دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په سیمه ایز وخت د سهار په 10 بجو به حملې بندې کړي، څو د اوکراین له پلازمینې کیف او له ماریوپول، خارکیف او سومي ښارونو څخه ملکي وګړي ووځي. اوکراینی چارواکو د روسیې لخوا د اعلان شوي اوربند په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. د اوربند په تیرو موافقو کې د ملکي وګړو د وتلو هڅو نتیجه نه وه ورکړې. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بلتون پالو او اوکراینی چارواکو له ماریوپول ښار څخه د لسګونه ملکي وګړو د وتلو په هدف د یو بشري دهلیز په رامنځته کولو کې د ناکامۍ پړه پر یو بل اچولې. روسیه د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو د راکټي حملو راپورونه رد کړي او پر اوکراین خپل برید ځانګړي پوځي عملیات بولي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې متحدو ایالاتونو پر ملکی وګړو د روسیې د عمدي حملو کره راپورونه لیدلي دي. ښاغلي بلینکن چې ختیځې اروپا ته د سفر په حال کې دی همداراز ویلي چې امریکا او متحدان یې له روسیې څخه د تیلو پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره د جدي بحثونو په حال کې دي. کیف پرون پر لویدیزو هیوادونو غږ وکړ چې پر روسیې بندیزونه نور هم زیات کړي او د روسیې د جنگی الوتکو په ګډون د نورو وسلو غوښتنه یې کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي یو ځل بیا پر دې غوښتنه ټینګار کړی چې د ده د هیواد پر فضا د الوتنو د ممنوعیت زون رامنځته شي. ناټو تر اوسه دا احتمال رد کړی دی ځکه ویره لري چې له روسیې سره مستقیم تقابل ښایي د نړیوالې جګړې باعث شي.
د غرض د روسیې په لسګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شویو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد. دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیله جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د او وی ډي انفو په نوم یو څارونکي بنسټ ویلي چې تر نن سهاره پورې د روسیې په 9 ښارونو کې 4842 کسان نیول شوي دي. او اوس به هم واوري د افغانستان اقتصادي خبرونه.
د افغانستان برښنا شرکت وایي ډیر ژر به د زرغون کابل د صنعتکارانو ټولنې د برق ستونزې حل کړي. هغه اعلامیه چې پرونه وخته د افغانستان برښنا شرکت خپره کړې ده پکې راغلي دي چې د برښنا شرکت د سوداګریزې برخې مشر عبدالرحمن رحماني د زرغون کابل ټولنې له صنعتکارانو سره په لیدنه کې وویل چې صنعت د هیواد په پرمختګ کې مهم رول لري او د طالبانو حکومت او د افغانستان برښنا شرکت شمن دي چې د صنعتکارانو د برق ستونزې حل کړي. په دې لیدنه کې د زرغون کابل د صنعتکارانو ټولنې غړو وویل چې د برق د نشتوالي له امله ډېرې کارخونې تړل شوي او په سلګونو هغه کسان چې په دې کارخونو کې کار کاوه اوسګار شوي دي. د زرغون کابل د صنعتکارانو ټولنه د خوراکي توکو د تولید، پلاستیکي وسایلو او تخنیکي وسایلو په برخو کې فعالیت کوي. تر دې مخکې د کابل، ننګرهار او خوست د صنعتي پارکونو صنعتکارانو هم د برېښنا د نشتوالي له امله شکایت کړی و. د ټایرونو او بیټریو د واردونکو ټولنې استازي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې له خونې غواړي چې ستونزې حل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تېره ورځ یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د ټایرونو او بیټریو د واردونکو ټولنې استازو د دې خونې د رهبرۍ له پلاوي سره په کتنه کې وویل که ستونزې حل نه شي سوداګري به یې په ټپه ودرېږي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې ټولنو ته د جواز اخیستل، له ټن څخه امپیر ته د بیټریو د ګمرکي محصول د اړولو ستونزه، د ګرځنده ګمرک بیا ځلې فعاله کول، د مبلایلو د بیو ټیټېدل، خو په ګمرکونو کې د تعارفو پخواني حل پاتې کېدل هغه ستونزې وې چې د ټایرونو او بیټریو د واردونکو د ټولنې استازو مطرح کړې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې لومړی مرستیال یونس مومند له دې استازو سره ژمنه وکړه چې ستونزې به یې له اړوندو وزارتونو سره شریکې کړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه، یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 2 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ او 33 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 19 پوله، زر هندۍ کلدار 1233 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4490 افغانۍ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د همکارانو مننه. په دې لسو دقیقو کې اوري د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخ نامو ویش د کابل ښار د اوسیدونکو او هټیوالو عکس العملونه پارولي.
او نرخ نامه ډېر جګور کړي، سبا یې زنګ وو ګاز شرکت یو ریټ کړي، مازدیګر زنګ وو بریټ کړي.
دا هم وری چې غنی شیز وای د شوزو نړیوال ورځې د منځلو لکبله د دوی په ژوند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
دغه نشای والا کلرم چې مخور وړم شیدان څه زمون یو دنو کال زی را پاته دی.
مخکې تر دې چې دغه مسایل ته مخه کړو په پایل کې لملالی بشیر څخه ورو چې د نړی په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه سره غلی دی.
ګارډین ورسپانې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې لیکوال سیلی غفار لیکلي چې په افغانستان کې ژمی سخت دی او 5 میلیونه کوچنیان له لوږې سره مخامخ دي. ځوانان مایوس دي او ځانوژنې ورځ په ورځ زیاتېږي. په دې مقاله کې راغلي چې په اوکراین کې جګړه شاید د افغانستان پر وضعیت نور هم بد اغیز وکړي. ملګري ملتونو د افغانستان لپاره د 4.4 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې ده او د لیکوال په باور د دې پر ځای چې امریکا ملګرو ملتونو ته په دې فاند کې مرسته وکړي د افغانانو کنګل سوي شتمنۍ هم وکړځولې. د سیلی غفار په باور د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستۍ پریکړه تر طالبانو زیات زیان افغانانو ته رسوي چې له لوږې سره مخامخ دي او د خوړو ازادي او خوندیتوب په لټه کې له خپل هیواد تېښتې ته اړ شوي دي. د پرنټ خبرونه په افغانستان کې د شوزو وضعیت ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې طالب مشران اوس مهال هڅه کوي چې پر ټولنیز ژوند کې د افغان شوزو ونډه په بشپړ توګه لمنځه یوسي. د لیکوال په باور کڅ هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې دا د نمنلو وړ خبره ده، خو په افغانستان کې د طالبانو مخکنی دورې ته پکتو دا خبره د حیرانتیا وړ نه ده. خو د لیکوال په باور افغان شتې د بیر په حال کې ژوند کوي. په دې مقاله کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اشاره راغلي چې ډیری وختونه د اقتصادي ستونزو لکبله یوازې نارینه سفر کوي او شتې انجونې تر شا پرېږدي چې دا هغوی له ګڼو خطرونو سره مخامخ کوي. خو په داسې حال کې چې د شوزو نارینه خپلوان یا پر سفر تللی وي او یا هم مرسي وي. د مقالې د لیکوال په باور دوی په ځانګړې توګه د طالبانو له هغه محدودیت اغېزمنې کېږي چې وایي ښځې باید له محرم سره له یوه ځایه بل ته ولاړې سي. مقالې د طالبانو هغه غوښتنې ته چې وایي نړیوال یې دوی په رسمیت وپیژني اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب له غوښتنې سره مخامخ دي. په دې مقاله کې وړاندیز شوی چې نړیواله ټولنه دې له طالبانو سره د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې مذاکرات وکړي او طالبانو ته د هر ډول فند مشروط کړي. په دې مقاله کې همدارس وړاندیز شوی چې له افغانستانه پر بشري اساس د استولو په لړۍ کې باید د جنډر برابرۍ ته هم پام وسي او په افغانستان کې د نن دې هم بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې شوزو ونده په پام کې ونیول سي. انډیپندنت فورسپانی په افغانستان کې د موتادو کسانو ستونزې ته په پام یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبان د شکاره مړیو د مخنیوي په خاطر موتاد کسان په زور روغتیاي مرکزونو ته بیايي. د مقالې د معلوماتو لمخې په کابل کې د موتادینو د درملنې په مرکز کې تر 1000 کسانو پورې ځایسته، خو طالبانو دې مرکز ته اوس مهال 3500 موتاد کسان وروړي دي. وروسته لولو چې افغانستان د هیروینو او میتامفیتامینو له تر ټولو زیاتو تولیدونکو یو هیواد دی او ډیری مخدره مواد تر نړیوال تور بازار رسیږي، خو د دغو موادو یو برخه په افغانستان کې ذخیره کیږي. په مقاله کې لیکل شوی چې ډیری افغان معتادین له مخدره موادو څخه استفاده د ناحل کېدونکو ستونزو څخه د پټېدو یو لار ګڼي.
د کابل شهرواري لخوا د نرخ پانو یا نرخ نامو ویش د کابل شهر د وسیدونکو او هټیوالو لغبرګون سره مخامخ شوی دی. خلک وایي د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پانو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې او برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د کابل په منډوي کې هټیوال که څه هم د نرخ پانو ویش شی اقدام بولي خو عملي چاره یې نه بولي. خو د کابل شهروالي وایي چې دغه نرخ پاڼې به په بازار کې د ډالرو د بیې په کښته کېدو او پورته کېدو سره بدلون مومي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل خروالۍ لخوا د خوراکي او سونتوکو هټیوالو ته د نرخپاڼو یا نرخنامو له ویش څخه کابو څلور ورځې تیرې شوې دي. هم غوښتل د دې نرخنامو د اغېز اړوند د هټیوالو او خلکو سره خبرې وکړو. منډوي په کابل کې د خوراکي توکو ستر بازار. زه د کابل د منډوي باغ قاضي ته راغلی یم ترڅو دا معلومه کړم چې د کابل خروالۍ لخوا د نرخپاڼو له ویشلو وروسته د خوراکي توکو د پیر او پلور په اړه د خلکو او هټیوالو خبرګون څه دی. د وریجو یو پلورنځي ته راغلم او د دې پلورنځي له مالک حاجي نعمت الله سره مې خبرې وکړې چې د نویو نرخنامو په اړه خپل نظر څرګند کړي. حاجي نعمت الله د وریجو سوداګر.
میاس میاس یو ری تغییر سی کم در کم میاس شول زکی اسار کته پورته کی نور خونه کته پورته کی ټول خارج راځي خارج کوم کلر ری جک سی کلر ری ټیټ سی پی والات نه پات کیږي
بل دکاندار ما غاز فروشه ما او نرخنامه ډیر جګور کړي سبا زنګ وو غاز شرکت یو ریټ کړي ما زګر زنګ وو برټ کړي انت شرکت چې واغ شرکت کلا کو نینې چې کلن شاګه ته نرخنامه باندې کې مونږ ته بے فائدہ نرخنامه بده ورکه
خو به دې نرخ پاڼو کې یوازې د خوراکي توکو بیې نه دي مشخص شوي، بلکې د تیلو ګازو په شمول د سون توکو بیې هم په ډاګه شوي دي. د کابل ښار باغ قاضي سیمې منډوي کې ګاز پلورونکی منصور وایي
دغه نرخنامه چې دی ډېر کم شکان او غریب لپاره اصلا نشته، قابل د تطبیق نه ده، دا ډېر جګ ده، باید لږ ارزان شي.
خو یو شمېر دوکانداران وایي تر اوسه ورته د کابل ښاروالۍ نرخ پاڼې نه دي رسیدلي. یو شمیر هغه کسان چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل ښار منډوي ته راغلي په دې باور دي چې نرخنامې چندانې اغیز نه دی کړی او آن د ځینو توکو بیې پکې د بازار له بیو لوړې لیکل شوي دي. په سختۍ سره یو څو کسه حاضر شول چې په دې اړه د موږ سره د راپور لپاره خبرې وکړي. مسعود یو له هغو پیرودونکو دی چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل منډوي ته راغلی دی. هغه د خپل زړه خواله داسې وکړه.
پدی نرخنامه کې چې د ښاروالۍ له لوري ویشل شوی خلکو ته هیڅ ګټه نشته، خلکو اقتصادي حالت بد دی، کاروبار نشته، خو د توکو بیې لوړې دي.
بلاخره له یو شمېر خلکو او هټیوالو سره مو تر خبرو وروسته وموندل چې د دې نرخنامو ویش د خلکو رضایت نه دی ترلاسه کړی. د کابل ښاروالۍ د نشراتو له مشر نعمت الله بارکزي سره د خلکو نیوکې مو شریکې کړې. هغه په ځواب کې وویل خو هغه په دې اړه چې په دې نرخنامو کې د خوراکي توکو بیې د بازار تر بیې لوړې دي څه ونه ویل. خو دا یې وویل چې دا نرخنامې د بازار د کنټرول او له احتکاره د مخنیوي په هدف ویشل شوي او یو کمیسیون هم ګمارل شوی چې دا بیې هر ورځ کنټرول کړي. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د وړو غوړیو وریجو ګازو تیلو او ځینو نورو لومړنیو توکو بیې مشخصې شوي دي. خو هغه څه چې موږ د خوراکي توکو د بیو په اړه د یکشنبې په ورځ د هوت میاشتې په 15مه نیټه د کابل په بازارونو کې وموندل دا و چې دوکاندارانو یاد خوراکي توکي د کابل ښاروالۍ له لوري د ټاکل شوي نرخ پاڼې په پرتله په ارزانه بیه پلورل. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د یوې بورې وړو بیه 2015 ښودل شوې، خو په بازار کې په 2000 افغانیو پلورل کیږي. همدارنګه په دې نرخنامه کې د یوې بورې زړه سیله وریجو بیه 2050 ایښودل شوې، خو په بازار کې تر 2500 وي. د یو 14 لیتره ټیم غوړیو بیه په دې نرخنامه کې 2600 اویا، خو په بازار کې تر 2600 پلورل کیدل.
د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخنامو د ویش په اړه مو د کابل د اوسیدونکو او دوکاندارانو نظرونه په یو راپور کې واوریدل. خلک وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې، برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده چې د افغانستان تر څنګ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې هر کال منزل کیږي. سږ کال دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې زیاتې ښځې له کارونو او لوړو زده کړو راګرځول شوي او نجونو ته هم لا هم تر شپږم ټولګي پورته په اکثر ولایتونو کې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول شوې. طالبانو ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، خو د وروستیو 20 کلونو پر مهال د ښځو د لاسته راوړنو خبرې ډېرې کیږي. له ځینو ښځو به واورو چې د مارچ 8 د دوی لپاره څه معنی لري او وروستیو ستونزو د دوی ژوند څومره اغیزمن کړی دی.
انا ما کلا دغه سنې زمې خوړلې دي، واس په خواب می ولاس چلې دي، واس په خواب د سترګو رنجا کړې دي، اسنې زمې خوړلې دي، واجه ترجې هم دغه هم پکر هم د کورو ته شل می جن سر کلا غونی نه کړه په خواله شو نه کې شی په پیدا سي غیرم په پیدا سي میړه می نه سي زی په دې ډیر خوړسم دغه نه څوک په کلی کور کې نه ویني چې ما شناخته کې دی ګونه بان کې ماته چې نه راک واسم د ګرم ما مان ته د پکر کومه غک چارک شې کچنک خند نه رخصند نه څنګه چې بس مارواره کچاري په کور ور کې ناس شو ته پرده خوندې شو چې ابدار څنګه نکشین
مې می شکر ده کښنه مې را دغه نیولې دي شری په دغه قدر برق پر د مرزانو ګرځم دغه نه شای ولا کلرم چې مخ ور وړم شیدان څه زمون مې یو د نو کال زیره پاته دي درې کندې دي اته دانی تیماندی اصحاب زی پدیغه خمر فروز میری پستر ګورون دی چنګ ور سره وک پستر ګړون کی ا دې پرځاره تکشنه وی کول وی تیمان پراخه دی دا کدری اثرات پرمانه دی راغلی دونی مسکین اسویم په خوا به ملا یو گزاره کېدل وس خودونی مسکین اسویم مستر خانګې مخیش کی هغه شره ما وبکړه لبره مې ور واچول ته اومن نن ته مې ور کړی ته
زمانم ورور به ختمه ده په کور کې روډی لرو نه په کور کې دوغنه د دوا د لرو دوغنه شین لرو چې راپورته کې کښنه مؤمنان مې د غاری د یخره تمرسول او ګرد مې ځان نه د دوا د لرو هیڅ شی په کور کې نه لرو دا هر مشکل سره مو جام مخامخ یو اوس هیڅ شی نه لرو اوس موږ د سید الوجو د ارڅ سره مخامخ یو هر مشکل مر سره مخ ته مر ځان دی د سرای کرایې دی نارینه مو بیکار دی روینان دی پوډران دی کښنه مؤمنان مې د غاری ځان نه چې د خپل مؤمنان زموږ په چیشي مانو کو پردغه سی وای ورور چې مات شت ته زمينه برابر سوې یو کار برابر سوې وای ته شت یو کار وای
د مارش د اتمی نیټې په مناسبت مو د زینو شوزو نظرونه له ازادي رادیو نه واوریدل د خبرونه په پات شیبو کې د نورو همکارانو ملتیا وکړي
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث لرو په دې بحث کې دا موضوع څېړو چې ولې د طالبانو له واکمنۍ بیا واکمنۍ دو وروسته د نظام منتقدین له فشارونو او حتی د زندان له ګواښونو سره مخامخ کیږي خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته د افغانستان بانک کابل ته د 2.5 میلیون ډالرو د یوې بلې بستې د رسیدو اعلان وکړ. دغه بانک پرون ناوخته په ټویټر پاڼه کې د بشري مرستو د دې بستې د رسیدو خبر ورکړ. د بانک د معلوماتو له مخې د بشري مرستو ولسمه بسته ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک AIB ته سپارل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف له یو شمېر افغان ماشومانو سره نوې مرستې اعلان کړې. د دې سازمان افغانستان څنګه پرون په ټویټر کې لیکلي چې د ګیټس بنسټ په همکارۍ په افغانستان کې په اړو ماشومانو 15,000 کومکي بستې ویشلې دي. د دې سازمان په وینا په دې مرستو کې د ماشومانو لپاره کمپلې او حیاتي واکسینونه شامل دي. د افغانستان د بزکشۍ د لیګ دریم پړاو سیالۍ پرون د کندهار په بریا سره پای ته ورسېدې. پای لوبه د کندهار او کندوز د لوبډلو ترمنځ و چې کندهار د 2 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د دې لیګ اتلولي خپل کړه. د بزکشۍ لیګ له دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په ملاتړ په ملي تلویزیون خپرېږي. سږنی لیګ د کپ 15 نیټه پیل شو او سبا یې وروستۍ ورځ ده. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد. دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیله جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د OVD انفو په نوم څارونکي بنسټ ویلي چې تر نن سهار پورې د روسیې په 9 ښارونو کې 4,842 کسان نیول شوي دي. د دغه بنسټ په وینا له دې جملې 2,319 کسان یوازې په پلازمینه موسکو کې نیول شوي دي. تمدن د اوکراین او روسي ترمن د دریم ځل لپاره د سولې خبري وشي. دا په داسې حال کې چې لدی یو ورځ مخکې د اوکراین له دریم لوی ښار ماریوپول څخه د ملکي وګړو د ایستلو لپاره هڅې ناکامه شوې. نتفلیکس او ټیک ټاک شرکتونو په روسیا کې خپل زیات خدمات وځنډول. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په تړاو په راپور ورکولو د ماسکو فشارونه زیات شوي دي. پرون تر دې مخکې د امریکا د مالي خدماتو د کارتونو امریکن اکسپرس شرکت هم په روسیه کې د خپلو فعالیتونو بندولو پریکړه وکړه.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو اونیز بحث مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د راتلونکو په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره اونۍ د پوهنتون استاد باقر محسنی زنداني شو. ښاغلی محسنی له بنده تر خلاصېدو وروسته وویل چې د جمعې په مازدیګر د کابل شهر نو سیمې نه استخباراتو یو ناپېژانده ځای ته بوته او شاوخوا درې ورځې یې هلته تېرې کړې. هغه که څه هم ویلي چې له ده سره د طالبانو چلند مناسب و، کومه خاصه موضوع چې تعقیب شي یا شک پرې راشي نه و موجود. ځینې سطحي موضوعګانې وې چې د دواړو لورو په توضیح سره حل شوې، خو دې موضوع یو ځل بیا د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې. همداراز اوس ویل کېږي ندیمه چې پر ټولنیزو رسنیو په پتینګړه مشهور و او له کاناډا څخه افغانستان ته تللې وه. له شلو ورځو راهیسې لا درکه ده. ندیمې له ډېرې مودې راهیسې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود او هم یې په خواله رسنیو خلکو ته پر بېلابېلو موضوعګانو په تېره له ښځو سره د چال چلند په اړه ویډیوګانې جوړولې. ویل شوي چې ندیمې د فبروري په نهمه په یوه ویډیویي پیغام کې طالبانو ته له خلکو سره د ښه چلند سپارښتنې کړې وې. که څه هم معلومه نه ده چې ندیمه به حتما طالبانو نیولې وي، خو څو اونۍ مخکې د پوهنتون استاد فیض الله جلال او له هغه مخکې یو شمیر فعالان د طالبانو پر حکومتولۍ د انتقادونو له کبله د طالبانو د حکومت لخوا بندیان شوي وو. په داسې حال کې چې خلک په تیرو شلو کلونو کې د حکومتونو او چارواکو د اجراتو په اړه له بې پروا انتقادونو سره عادت شوي وو، ولې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نظام منتقدان له فشارونو او حتی د زندان له ګواښونو سره مخامخ دي؟ دا موضوع نن په 15 دقیقې بحث کې څیړو. د خپرونې میلمانه د سیاسي چارو شنونکي عبدالحق حماد او سید ذاکر شاه صادق دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. همدا پوښتنه چې ما په مقدمه کې مطرح کړه لومړی ښاغلي حماد نه کوم. حماد صاحب، ولې په افغانستان کې فعالان او د حکومت منتقدان له فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي؟
تکل صاحب، لومړی تاسې ته او ستاسې قدرمن میلمه ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. موږ تاسې پوهیږو چې شل کاله په افغانستان کې د امریکایي اشغال تر سوري لاندې د طالب او د افغانستان د ازادي غوښتونکي جهاد په وړاندې په تبلیغاتي ډګر کې ډېر پراخ کار وشو او د طالب انځور هغه کوم چې حقیقي انځور دی هغه برخلاف، طالب د یو وحشت په توګه، طالب د یو غیر متمدن جهاد په توګه دنیا ته معرفي کېده. کله چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شو، د دې ډېره اړتیا لیدل کېدله چې دغه تصویر هغه حقیقي تصویر دنیا ته وړاندې شي. له همدې امله اسلامي امارت شاید تر یو حده پورې هڅه کړې وي چې رسنۍ هغه خپل بې پرېتوب وساتي او نړۍ ته د اوسني نظام او د اوسني وضعیت د افغانستان
حماد صاحب، او بخی په تیر نظام کې چې تاسو انتقاد پې کوئ، په باسونو کې پر خصوصي تلویزیونونو او په دولتي تلویزیون کې د طالبانو استازي راتلل او د طالبانو د همغه تصویر دفاع کوله چې تاسو وایي تیر حکومت هغه زیانمن کړی وو.
زه فکر کوم چې هغه دغه موجودیت په تناسب دی مخالفینو یوازې 15% او موږ تاسو لیدل چې دلته د طالب ویاندویانو د خبرو مخه نیول کېدله. دغه سره چې به کومه مرکه وسوه او پروموشن به رسنیز شو چې په فلاني ساعت کې مرکه وړاندې کیږي، هغه تلویزیون به بیا منه کړل شو چې مرکې مخبروي. زمینا مجاهد د اسلامي امارت ویاندو په ډیر لوسي کلونو کې د ګوتو په شمیر مرکې کړې د افغانستان د رسنیو سره. هغه د دې لپاره بسنه نه کوله چې طالبانو اصلي انځور وړاندې کړي. مقابل لوري ډېر پراخ
همات صاحب، وبخې تاسو به خپل خبرو ته دوام ورکړئ. فقط یو توضیح چې زه ضروري بولم دا ده چې یوازې د طالبانو د بریانا یوازې یو دوه کاله مخکې و چې دا واضح شوه چې د طالبانو ویاندویان د ښاغلي مجاهد په ګډون چې اوس د حکومت رسمي ویاند دی، دوی حاضر شول چې رسنیو سره مستقیم خبري وکړي. له هغه مخکې د دوی آدرس او د دوی د ټلیفون شمیرې یا رسنیو ته ورکول کېده نه، او یا په یو ټلیفون به څو مختلفو کسانو خبرې کولې. په دې دلیل نه معلومېدل چې دا رسمي ویاندویان دي د طالبانو کنه. په دې خاطر رسنیو احتیاط کوو. له دې توضیح وروسته استاذ خپل خبرو ته دوام ورکړئ، مهرباني وکړئ.
نو د دې اړتیا و چې اسلامي د وضعیت په ښه توګه د انعکاس یو زمینه برابره شي. متاسفانه ځینو وګړو چې هماغه مفکوره لا هم درلودله، هغوی بیا هڅه وکړله چې د طالبانو د ماهیت مخالفت وکړي او دنیا ته د طالب هغه واقعي څېره بیا هم مخدوشه کړي او بیا هم داسې انځور وړاندې کړي چې معنا طالب یو غیر متمدن جهاد دی. لاندې عمله کله شاید د دې اړتیا پېښه شوې چې د دغو اشخاصو د ذهن خلاصولو په موخه د دوی سره یو سوره خبري وشي د دولت په چوکاټ کې هغوی شاید بیول شوي وي او په ډېره ښه فضا کې نه دي فشار په فضا کې نه دي د د د شکنجې په فضا کې هغوی سره خبرې شوي دي او بېرته خوشي شوي دي دغه خلک اسلامي امارات په مجموع کې د بیان ازادي ته ژمن دی.
زه وروسته پوښتنه کوم له تاسو نه احمد صاحب چې د بیان ازادۍ ته تاسو په کومو معیارونو او په کومو حدودو کې درناوی کوي؟ خو اوس ورځمه همدغه موضوع چې د اوس په بحث کې یو له ښاغلي سادات سره هم غواړم ترې وی پوښتمه. سادات صاحب فکر کوي چې د منتقدینو د نظام د منتقدینو د انتقادونو په جواب کې یا د دوی د نیوکو په خاطر دوی بول او بند ته د هغو اچول د بیان د ازادۍ محدودول نه دي؟
سلامونه درناوی تاسو ته او پروگرام محترم مل محمد صاحب ته او پروگرام اوریدونکو ته. دا په خپل ذات کې بالکل یعنی د بیان د ازادۍ محدودول دي، نه یوازې دا بلکې زه په خپل د ځینو برخو شاهد یم. محمد صاحب سره مو څو مرکې په ټلویزیون کې کړي دي. زما د مرکونه وروسته اکثرا ژورنالیستان تهدید شوي دي، اکثرا داسې پوهول شوي دي چې کبل وارې مدا سړی راوستو نو داسې به درسره کېږي. او زه په دې باور لرم چې زما نه بلکې د ټلویزیونونو یو د ژورنالیستان اوس هغه دندې هم پرېښودلې دي، د پاره چې بیول شوي وو، تهدید شوي وو، درې څلور شپې ساتل شوي وو. دا محدودیتونه بالکل شته، د انکار نشو کولی. ممکن حماد صاحب د ده پاره چې هغه د خیرانځۍ ښه نیت لري، په خپل هم ډېر حبیب سړی دی، په خبرو کې هم کوشش کوي چې داسې یو حالت رامنځته کړي، لیکن دا حالت شتون نه لري.
ستاسو اړیکه مشکل لري سادات صاحب، که لطفا خپل موقعیت ته تغییر ورکړي. اوس خپل خبرو ته دوام ورکړئ، وګورو چې څنګه شوه.
ما ویل چې حماس سره ما څو مرکو کې په تلویزیون بحثونو کې برخه درلوده. زما د مرکو نه هم وروسته هغه ژورنالیستان په اصطلاح تهدید شوی دی چې دا چا را بللی و په دې پروګرام کې. دا په دې حال چې که زه منتقد یم، د منتقد ترنتیف ورکوم، زه هغه منتقد چې زه افغانستان یا د افغانستان ملي ګټې تخریب کوم، یا زما په شان داسې نور افغانان د خیرازۍ لپاره به انتقاد کوي چې بهتره شي فضا، اما هدف به دا نه چې خامخا به دښمني لري د نظام سره. نو په هغه لحاظ نطاقان او ژورنالیستان هم تر فشارونو لاندې دي چې هغوی حتی دا واک صلاحیت کم شوی چې نه شي کول هر مېلمه ته په پروګرامونو کې ځای ورکړي.
سادات صاحب، ښاغلی حماد وایي چې په تېر حکومت کې چې کله ما پوښتنه ترې وکړه چې د طالبانو ویندویان هم راتلل په رسنیو کې خبرې کولې، دی وایي چې فیصدي پنځه وه، یعنی پنځه نوي فیصده د هغه حکومت تبلیغات واکمن یا مسلط و، او یوازې پنځه فیصده د طالبانو استازو یا پلویانو ته موقع ورکول کېده. دا څومره حقیقت ته نږدې ده؟
زه به حماد صاحب ته ورپه یاد کړم چې مولانا صاحب ضعیف په کابل کې ناست و، آغا صاحب سید اکبر آغا په کابل کې ناست و، او د ده په شان پخوانی خارجه وزیر مولوی عبدالوکیل په کابل کې ناست و. دوی هر ورځ هر هفته د نورو تر څنګ خامخا په ټلویزیونونو کې حاضر و، او په ډېر قاطعیت سره د طالبانو د موضوع نه دفاع کوله. یعنې دا خبره د منلو نه ده که څه کوي چې اوس سید اکبر آغا چا ویوړو یا ملا صاحب متوکل څوک یوړو یا ملا صاحب ضعیف څوک، لیکن دا که چېرته اوس موږ غواړو چې د یو نظام په حیث په دې ټولنه کې ځان حاکم بولو، نو یوازې سرې کرښې باید ملي ګټې وي. که ملي ګټو ته زیان رسیږي هلته به څوک سټاپ یې، لیکن دا که څوک د نظام باندې منتقد کیږي فقط د اصلاح په خاطر ده. اصلاحات باید ومنل شي، سینې باید پراخ شي. نو بنانظر دې چې موافق نه یم چې په هغه وخت کې څوک چاته په اصطلاح د دې نه کولو خبرې یا بندیز یا بندي کولو داسې کار کړی وي. سید اکبر آغا نامتو کس وو،
دا کسان چې تاسو یادوي که څه هم د طالبانو رسمي ویندویان نه و، ځکه چې دوی په افغانستان کې دننه د پخواني حکومت په حاکمیت کې اوسېدل، د طالبانو پلوی نظریات درلودل، مګر د طالبانو استازیتوب دوی نه کاوه او دوی هم په ډاګه ویل چې موږ د طالبانو استازیتوب نه کوو. په هر حال زه غواړم له حمد صاحب نه پوښتنه وکړم چې ستاسو لپاره د طالبانو ستاسو په نظر د طالبانو د حکومت حدود د بیان د ازادۍ لپاره کوم دي؟ یعنی سری کرښې کوم دي؟ څه شی باید تاسو نقص نه کوي چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي؟
لومړی خبره دا ده جناب تکل صاحب، ستاسو په احترام چې افغانستان د یو بحران څخه راوتلی، ګورو موږ باید ځینې واقعیتونه درک کړو. موږ د درې څلوېښت کلنې جګړې وروسته او د یوې شل کلنې استخباراتي پراخې او هر اړخیزې جګړې او مقابلې وروسته نظام په لاس کې اخیستی ده. طبعا په یوه سیمه یو هېواد کې چې دغسې یو تحول راځي، هلته حتی په ډېرو هېوادونو کې تر کلونو پورې په رسنیو باندې کاملا بندیز لګېږي، تر څو هلته هغه د اشغال او د تیر استعمار هغه پاتې شوني، هغه کوم فعالیتونه چې لا هم دوام لري، د هغو ریشکني وشي او موږ یو ثبات طرف ته لاړ شو. لیکن له دې امله چې اسلامي امارت د بیان ازادي ته ژمن و، په لومړۍ ورځ یې رسنیو په ټلیفونونه وکړل د اسلامي امارت ویاندویانو شته چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي، موږ ستاسو مخه نه نیسو. لیکن د بیان ازادي ګورې یوه محدوده لري جناب تکل صاحب، تاسې د ژورنالیزم سرلارې یاستئ، د دې ډګر تاسې په دې شیانو ښه پوهېږئ. زه تاسو ته یوه ماده وایم، د تېر جمهوري نظام د اساسي قانون نه پنځوسمه ماده وایي چې دا هغه څه دي چې اسلامي امارت که نوی اساسي قانون تدوینوي، په هغه کې به هم دغه وي، په نړیوالو اساسي قوانینو کې، په ټولو کې دا شایسته، حتی په نړیوالو د ژورنالیزم په اصولو کې هم دا دي. دا ماده وایي چې هیڅ شخص نمی تواند با سوی استفاده از حقوق و ازادی های مندرج این قانون اساسی بر ضد استقلال، ګوره څه شی یعنی بر ضد استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی عمل بکند. دا په صراحت سره قانون وایي چې د وحدت ملي د قومونو ترمنځ به تبعیض تر لمن نه وهي، د حاکمیت د ماهیت مخالفت به نه کوي، په هیڅ جهان کې چاته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې د یو نظام دغه ټول ماهیت چیلنج کړي او ته ورته ووایه چې دا نظام زه نه منم، ما ته په دغه امریکا کې په همدې فراق کې تاسې نشئ کولای چې ورته ووایاست چې موږ د دې دیموکراسي نظام په ځای موږ یو شرقي او د خلق دیموکراتیک حکومت یا مثلا د چین یا د کمونیزم حکومت غواړو. که تاسې ووایاست تاسې هلته د برخورد سره مخ
کېږئ. په دغو کسانو کې چې تر اوسه پورې زندان ته بیول شوي دي، په دغه تیرو شپږو اوو میاشتو کې په دوی کې داسې کسان وو چې د هیواد ارضي تمامیت یا د خلکو ترمنځ ملي وحدت ته زیان رسولی وي؟
بله، زه درته وایم مشخص په دې کې نمونه زه نه اخلم، لیکن په دې کې اکثره هغه وو چې یو څو نکاتو ته لمن وهله. مثلا د نظام په وړاندې به خلک راپارول، په صراحت سره به ویل چې خلک نور په تنګ شوي دي او راتلونکي پسرلي ته تصمیم نیسي چې د نظام په خلاف راپورته شي. دا یو قومي تعصب په لمن وهله، او په صراحت سره ویل چې دا نظام د تاجکو ضد نظام دی، د تاجکو په خلاف وحشت کوي، د ازبکو په خلاف وحشت کوي، او دغه قومونه باید خپل تصمیم ونیسي. ډېر په صراحت سره دا شي زمونږ هغه ملي ارزښتونه او اسلامي ارزښتونه ته توهین کوو، زمونږ شهدا ته توهین کوو، زمونږ دین ته توهین کوو، زمونږ دغه حق داعیه چې د اشغال په وړاندې موږ شل کاله جهاد وکړو، دې ته د فساد نوم ورکوو چې دا زمونږ د دین په خلاف باندې د دین توهینول دي، چې دا په هیڅ جامعه کې د دې اجازه نشته. دغه راز زمونږ د مشروعیت لپاره د دوی معیار د ملل متحد د پریکړو معیارو او د خدای او د رسول او د دین غوښتنه، دا د دوی لپاره د مشروعیت معیار نه و. پاتې شو د تعداد صاحب دغه موضوع چې د اصلاح په خاطر باید نیوکه وشي. ګورئ، دا یو اصل دی په هر نظام کې، بالخصوص په اسلامي نظامونو کې، د نظام د منفي کړنو نقد کول، په هغو باندې نیوکه کول، دا یو داسې اصل دی چې په هیڅ ټولنه او په هیڅ تمدن او په هیڅ نظام کې نشته څومره چې د دې اجازه په اسلامي نظامونو کې ده. اما د انتقاد ژبه، د انتقاد هغه لهجه باید تعمیري وي یا تعلیم انتقاد وي، نه دا چې تخریبي وي. ته چې یو نظام له بېخه چیلنج کوي چې زه دا نه منم، زه بل نظام غواړم، دا هیڅوک اجازه نه درکوي. اما د اشخاصو کړنې، که یو څوک ووایي چې دغه کړنه زه درسته نه بولم، بدیله لاره دا ده، دې د اسلامي امارت لبیک وایي، او دا یو ارزښت او یو ضرورت بولي. اما که نظام چیلنج کوي، دا هیڅ ټولنې کې اجازه نه ورکول کیږي.
مننه احمد صاحب. زه غواړم ساده صاحب نو پوښتمه، پرته له دې چې انتقاد کوونکی زندان ته واچول شي، د دغه ډول انتقادونو د مخنیوي لپاره یا د دې لپاره چې انتقاد کوونکی سمې لارې ته راشي، یا د دوی د غیر مسؤولانه څرګندونو لکه دوی چې وایي ښاغلی احمد وایي د دې مخه ونیول سي، نور کوم میکانیزمونه پرته له زندانه شته؟
بخنه غواړم زه په ډیرو برخو کې د هغه قانون چې پخوا نهه پنځوسمه ماده وه بالکل د هغې تایید او ټینګار کوم، او حماد صاحب سره په دې کې زه همغږ یم چې کله ملي ګټې ته زیان رسیږي، ملي وحدت ته زیان رسیږي، د دغې شي دپاره اصول باید وټاکل شي د وزارت اطلاعات او فرهنګ د خواږه، چې څوک چې قومي یا ژبنیز مسایل ته لمن وهي د مثال په ډول، دا بالکل یعنی هغه آزادی بیان نه ده، بلکې دا بیا په ټولنه کې انرژي راولي.
دغه کسان چې مخکې وبخې زندان ته بيول شوي دي، دا نمونه یې مخکې واخیستل، فکر کوي چې دوی له همدغه اصول نه سرغړونه کړې ولا کڅنګ چې حماد صاحب وایي؟
دغه افراد چې اوس بيول شوي دي کله کله ځینو نه داسې اوریدل شوي چې وایي چې دا یک نظام تک قومي، دا تک قومي نظام معنا چې یو خلک بولي دی ته چې ګواکې دغه ټول نظام د پښتنو په لاس کې دی او دا نور غیر پښتانه ته په اصطلاح کمه ګوري یا په ټیټه ګوري، او یا دا چې دوی به ځپل کیږي. حالان چې دغه خبرې بیا په ټولنه کې نور نفاقونه دلته راپورته کوي، او موږ یې دلته په بهر کې هم وینو چې د دوی یو نیم تړۍ شته دي چې دغه شي ته ډېره لمن وهي، او ګواکې افغانان په دې شکل له خپلو کې ویشي چې دا غیر پښتانه کسان د دې نظام سره شتون نه لري.
وبخې دا خبر د بحث بلې خوا ته هم ځي، صدات صاحب بحث بلې خوا ته هم ځي، مګر خبره دا ده چې په دغه مسایل چې دوی مطرح کوي، د خو یوازې د کارپوهانو یا د پوهنتون استادانو یا منتقدانو نه دي مطرح کړي، د خو د ملګرو ملتونو د نړیوالو مؤسسو لخوا نه، او د نړیوالو لخوا نه، هغه نړیوال چې طالبان اوس کوشش کوي، د طالبانو حکومت هڅه کوي چې له هغو سره تعامل وکړي او له هغو نه نړیوال رسمیت پیژندل غواړي، د هغو لخوا نه هم دا انتقادونه شوي دي د طالبانو پر حکومت. لنډ وایي لطفا.
دا انتقادونه خو ټول کوو، ما زین کوم، زه منتقد یمه، ما سره حماد صاحب اوسېدلی، ما سره خوستی صاحب په مرکو کې اوسېدلی، لیکن ما مخکې ټینګار وکړو چې د اصلاح په خاطر باید وکړي سړی، نه د دې په خاطر چې د سړی نظام راپرځوي، یا په دې نیت کوي چې ګواکې خدای ناخواسته قومي نفاقونه راوپاري. د دې طرفدار په هیڅ شان هیڅوک هم نه دي، موږ هم نه یو، لیکن حماد صاحب ته بیا هم په ټینګار سره وایم چې واقعا د سینې پراخوالی په کار دی، ځینې ځایونو کې باید تحمل نه کار واخیستل شي.
دغه د سینې پراخوالی په کومو میکانیزمونو، یعنی کوم متبادل امکانات د طالبانو حکومت لري چې هم د دې ډول غیر مسؤولانه څرګندونو مخه ونیسي، او هم یو کارپو یو منتقد زندان ته لاړ نه شي؟ نور متبادل لارې چارې د مخنیوي کومې دي؟ اساسي قانون دی، د یوې ځانګړې محکمې جوړول دي، د کمیسیونونو فعالول دي، تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
په دې ما په خپل مرکو کې هم ټینګار کړی چې تر ټولو د مخه د دغه وزارت مسؤلیت دی چې هغه د اساسي قانون په رڼا کې چې فیلحال دوی ویلي دي چې د الحضرت محمد ظاهرشاه د وخت اساسي قانون له کاري تر هغه چې دوی اصلاحات راولي په اساسي قانون کې، بنا که هر څه دي د نشراتو دپاره هغه محدودیتونه یا صلاحیتونه پکې مشخص دي، د هغې په رڼا کې دوی خپله هغه نشراتو ته دغه سرحدات ټاکلی شي چې ګواکې هر هغه څوک چې ملی ګټو ته زیان رسوي، یا د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا دپاره ګواښ راپېښي، او یا مثلا قومي مسایل راپورته کړي، د داسې کسانو سره بالکل هغه د مرکې سرحدات باید معلوم وي، یعنی واک دې نه ورکول کېږي. دغه شی د دوی په خپله مسؤلیت دی چې تر اوسه پورې هغه سرې کرښې د وطن د ملي د ګټو ساتلو په خاطر لاسرسه نه دي ورکړي، او د هغې دپاره ده چې دغه تشه موجوده ده، او اساسي قانون د شپږ میاشتو یا اووه میاشتو په منځ کې حداقل دغې برخې ته لا تر اوسه کار نه دی کړی، نه دي توانېدلي چې دغه برخه روښانه کړي. بنان دا په کار چې زر تر زره په دې شي باید کار وشي، او حداقل ولس ته وویل شي چې کم شیان پر قانون کی دلیل پاره دو منلو ور نی یا اصلاحات وری اگر اصلاح کی لکن حداقل د محدوده روخانه کی چولسم کوشی او د تلویزیون نگوشی او د حالت بیا پیخ نشی چې څوک خپل خبره پاره ونی ول شی تحقیق شی زندان شی بیا د عین نه په خو د و 50 کلونو نوروسته هغه کلونه چې بیا سره خپل خبره واکم نه لري او خپل سیور نه بدلی په لار کې وشي
مننه سادات صاحب همت صاحب د طالبانو حکومت فکر کوي چې تاسو کله چې چارواکو سره خبرې کوي دوی پلان څه دی چې یوازې همدغه د نیولو د ګواښلو لارو ته به دوام ورکوي او که په نورو څه میکانیزمونو یا لارو چارو باندې هم غور کیږي د دې لپاره چې د دغو ډول نیونو مخه ونیول شي
اسلامی امارت ویان دی اوستو خوران دی اکستاسی پیاد وی اعلان وکر چی منگ با لمره خدا ویلی چی دی تولنیزو رسنیو لپارا چی کم دی جمهوریت وقت قانون و آغاز منگ لپارا دی منل ورده و دی تطبیق ورده دویمی دا ویل چی منگ با اغا دی تخطیو دی رسنیو دی تخطیو کم کمیسون چی پخواه تشکیل شو اغا بیرت احیا کهو بیا چې کومې رسنۍ او حتی اشخاص کوم تخطي کوي هغه به د قانون په چوکاټ کې بررسي کیږي بیا به هغه اجرات کیږي چې کوم د قانون په چوکاټ کې دی په دې باندې زه فکر کوم کار روان دی او ډیر ژر به دغه موضوع حل شي تاسو یو څو شیانو ته اشاره وکړله چې نړیوالو ټولنو هم دغه شیان ویلي دي ګوره نړیوال باید موږ تاسو معیار ونه ګرځو نړیوال خو دا شل کاله د اشغال او د یرغل دې ته هم د مشروعیت رایه ورکړې او اجازه یې ورکړې او در حال کې چې دا موږ تاسو پوهیږو چې په ټولو نړیوالو اصولو په هر لحاظ باندې یو غیر قانوني کار وو موږ لپاره باید د مشروعیت او د جواز معیار یوازې نړیواله ټولنه نه وي نړیواله ټولنه د ظلم په اساس باندې کله کله پرېکړې کوي
احمد صاحب کدا سی وی نو بیا ولې د طالبانو حکومت په دوامدار ډول غواړي او ګرځي په مختلفو هیوادونو په امغو هیوادونو چې په افغانستان کې ځواکونه درلودل او په دې ساسو په وینا اشغال کې شامل وو ولې لغو سره د تعامل هڅه کوي او غواړي چې دغه قناعت حاصل کړي
دا یو ارتیا ده د اوسنی دنیا ارتیا ده چې ته په یوازې ځان نشې کولای چې ژوند وکړې دنیا دی یو کلی په حیثیت
خو بیا به دغو انتقادونو ته هم یو څه منطقي ځواب پیدا کوي کنه
بله دا ډیره مهمه ده په یو کلی کې کملک ظالم وي نو معنا دا نه ده چې د ملک سره پریکون وشي او ورته ویل شي چې ته دا خپل ملکی ستادي ملکی نه زوځم اغه تقینات ورکول کیږي اسلامي امارت د کوم پالیسی کوم اړیکی ساتي د همدې لپاره چې د تقینات ورکول شي چې خپل ظالمانه برخورد څخه او نظریات څخه راوګرځي او انصاف او عدالت نه کار واخلي ګوره دا اوس عدالت کوم نیوکی چې وکړي دا هم نیوکی دي لیکن دا موږ ډېر ورین تندې باندې باید واورو او د اسلامي امارت مسولین اوري دا اغه نیوکی دي چې بدیل لارې هم سنجوي اغه نواقص هم سنجوي یو دا نیوکی چې اصلا اغه وایي چې د طالب دی نظریه سره خلاف یم د طالب دی نظام سره خلاف یم اصلا د طالب دی وجود سره زه خلاف یم دا معنا ده چې دا غشتن کلم کومه مبارزه طالب کړي دا ټول نا درسته و دوی باید بیرته لری شي او بیرته هغه زوړ نظام راشي در حال کې چې د همدې نظریې لپاره دغه چارواکو دی صف ویني ورکړي قرباني ورکړي دا په هیڅ صورت باندې غنمه نه کیږي بل خبره دا ده چې ګوري دا خلک
نظام کې اصلاحات همات صاحب په نظام کې اصلاحات حتی د نظام پر څرنګوالي ک انتقاد کیږي او یا د یو بل ډول نظام مثلا د امارات پر ځای دی جمهوریت غوښتنه کیږي یو بل جمهوریت حتمن د اشرف غنی جمهوریت نه حتمن د امریکا تر ملاتړ لاندې جمهوریت نه کدی یو خپلواک جمهوریت غوښتنه کیږي د ته هم تاسو د نظام سره د دښمنۍ پسترګه ګوري
نه تکل سی ګوري دا کوم دی قانون ماده چې ماته ستولې د حاکمیت مخالفت بنه کوي چې دا ګروپ او دا جهات او دا سیستم دا ټول لری کوي او زه چې څوک غواړم هغه راولې دا هیڅ نظام نه مني در سره نه دا وای نه دا ایډیا زمونه ما دا ایدیالوژي او نه دا فکر زمونه ما دا په دنیا کې څوک نه در سره مني بل ګوري تاسو دا خلک چې دا کوم خلک انتقاد کوي دا مشخص یو څوک ساندې ټول خلک داسې نه دي منتقدین په زرها او شته د اوسنی نظام لیکن اسلامي امارت وایي ته اجازه ورکړي د داخل کې په بهر کې دا کسان چې نیول شوی دي د دوی په ټولنیزو شبکو کې تاسو د دوی پلویان وګورئ هغه ټول څوک یا د خراسان ناری وهي یا د افغانستانی ناری وهی یا د قومي تعصب تلمن وهی ټول هغه خلک دي د هغوی لپاره حتی د مقاومت ګرانو ډلې خلک دي. معنا دا ده چې دا یو نوع د اوسني نظام هغه د مخالفینو چې اصلا دغه نظام نه غواړي، اصلا د دې نظام په وړاندې د دې فکر او د دې اسلامي نظام په وړاندې په هر ډول کړنې کوي. دا د هغو یو نوع لاسپیکرونه دي چې دلته د هغوی لپاره فعالیت کوي، او دا په هیڅ صورت کې د دې اجازه نه ورکوي او د افغانستان ولس اجازه نه ورکوي او نه دا د افغانستان د ولس په خیر ده.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې وخت پای ته ورسید. په خبرونه کې میلمانه و د سیاسي چارو شنونکي عبدالحق حماد او سید زکرشاه سادات. د دې خبرونې بحث د نن لپاره همدومره و. تر بیا د خدای پامان.